خوشحال رادیو تا استری مشه د ماسپخین دو بجې شوې د نن د ګلواز او د 2014 سم کال د اگست 15 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم. د شمالي وزیرستان کډوالو ته د سکولونو د خالي کولو وینا شوې. په کورمه کې خلکو ته د سیمینا د وترو ویل شوې. په خیبر ایجنسی کې د نیټو پر ګاډو وسلوال برید شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن یو پخوانی چارواکي وایي دی په تیرو انتخاباتو کې په لویه پیمانه ټګي شوې. دا شان په یو شمېر نورو موضوعاتو هم تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار مشید باور نه خبرونه اورو.
ستریم شیرون دې د مشال خبرونو سره ټکی په بنو کې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو ته د حکومت لخوا په سونو سکولونه د راروان میاشي تړومبې نیټه د خالی کولو ویل شوې دي. نن نما په باجوړ او کورم قبایلی سیمه کې د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شي او ایران وایي د اسرایل یو به پیلټ جاسوسي الوتکې راغورځولې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل په بنو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د سانګي چارواکو د شمالي وزیرستان نه به کور شو هغه زورګونو خلکو ته د هغه سکولونو دراتلونکو میاشتې تړونبای نیټه پوری د خالی کولو ویل دي چې دا محل په دغه سکولونو کې میشتي. د حکومتي شمیرو تر مخه د کډوال د محل د بنو او خوښاسي په سوار لسو سکولونو کې میشتي. لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې ځینو خلکو ویل چې دوی د مالی ستونزو له وجې د کرایو په کورونو کې نشي اوسېده، باید چې حکومت له دوی سره مرسته وکړي. بلخو د بنو د یو سکول پرنسپل مشال ریډیو ته ویل چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د ماشومانو د سکولونو رخصتیانې ختمیږي او د دې له کبله دا سکولونه خالي کول ډېر ضروري دي. د خیبر قبایلی سیمې په وزیر ډنډ سیمه کې نن د وسلوالو لخوا د ناټو د تیلو په یو ټانکر شوي برید کې دوه ډرایوران وژل شوي. په جمرود کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته په دې پیښه کې د دغو وژنو پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې دغه د تیلو ټانکر افغانستان ته روان و. د پیښې پړه کومې وسلوالو ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په کورم قبایلی سیمه کې زنډول شوی د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور دنه مهم بیا پیل شوی دی. په سیمه کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي محمد ادریس نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې مهم لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د روغتیايي چارواکي په خبره دغه مهم بدراتون کې میاشتې تر 23 نیټې دوام لري چې د کوزو یو منځنۍ کورم په 15 اتیا سیمو کې به د 15 کالونو کم او 10000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخو په باجوړ قبایلی سیمه کې هم د پولیو ضد کمپاین نن شروع شو. د چارواکو په وینا د پولیو کمپاین لپاره څو کم او وسو ټیمونه جوړ کړل شوي او دغه ټیمونه د امنیت لپاره د لیویز او د امن لخکریانو مرسته ترلاسه کړل شوې ده. د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویلي دي چې موږ نه ازادۍ مارچ سره یو او نه انقلاب مارچ سره، بلکې موږ د جمهوریت سره یو. د دغه غونډه ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی زیاته کړه،
دیوای
مونږ همیشه د جمهوریت سره تک کړی دی او پراتون کې وخت کې به هم جمهوریت سره ځو. نن د دې سبې هر یو تنخفه دی، هغه ځکه چې په دې نګدو کې د بارانونو لوجې کوم مالی او ځاني تبعی شوی ده. د هغې لوجې په دغو غمیزو بغیر د دې سبې د وزیر اعلی نور ټول کام خفه دی، ځکه چې په کومه شپه دلته جنازې اوچتې دي. په هغه شپه د دې سبې وزیر اعلی په اسلام آباد کې کډاګانې کولې. ښاغلي ولی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو د مستقبل فیصله به د یادو سیمو ولس کوي. که هغوی ځان له سوبه غواړي او یا خیبر پښتونخوا ته شامل دل غواړي، دغه فیصله دی باید د یو آزاد ریفرندم لاري وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکونکو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. تیر ماښام د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که تر نن ماښام پورې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورنه کړه، نو دوی به خپله نوې تګلاره اعلان کړي. بلخوا تېره ورځ د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د عوامي تحریک مشر طاهر القادری سره په یو ملاقات کې هغه ته د مذاکراتو د بهیر جاري ساتلو ویلي دي. ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه هم کیږي چې پکې به د تیر کال په عام انتخاباتو کې د درغلو د تورونو په اړه بحث کیږي. د هند مدیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غر کې په یو مندر کې په زرګونه هندوان راغونډ شوي وو چې د دغې ګڼې ګوڼې د کنټرولولو لپاره لګول شوي یو پړی وشلېده او له امله یې ټیل ماټول جوړ شو. په هند کې مخکې هم په مذهبي تهوارونو کې خلک په ټیل ماټیل کې وژل شوي دي. ایران وایي پوځي ځواکونو یې پرون د اسرائیل هغه بې پیلټه جاسوسي الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدود ته داخله شوې وه او د نتانز ایټمي مرکز ته یې نږدې پرواز کاوه. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي د بې پیلټه جاسوسي الوتکې هڅه کوله چې په مرکزي ایران کې د نتانز په نامه د یورینیم غنیم کولو مرکز ته ورسیږي. تر اوسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل ویره لري چې ایران به له دې ودانو څخه د ایټمي وسلو د جوړولو لپاره کار اخلي او ډېره ځله یې خبرداری ورکړی دی چې د ایران پر ایټمي اساسو به بریدونه وکړي. امریکا په شام کې د یو تختول شوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو پخلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د تیو کورټس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسله والې ډلې النصره یرغمل کړی و. نوموړي ویلي چې واشنګټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر د شلو زیات هیوادونو سره شریک کار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا خبریال د ګولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو ثلاثاتو ته سپارل شوی دی. ویل کېږي چې کورټس په 2012 کال کې د شام پولیس نږدې په ترکی کې یرغمل شوی و. نوموړي د هغې څو ورځې وروسته خوشي کېږي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د یو بل امریکایي یرغمل شوي خبریال جیمس فولي د وژنې ویډیو خپره کړې ده. او رسته خبر ده چې یو ورځ پس له هغې چې په لیبیا کې اسلامي وسله والو ډلو سرخار ترابلس سره نږدې د دوی په سنګرونو په بمبارۍ ګاونډي هیواد مصر تورن کړی دی. د مصر ولسمشر هغه تورونه رد کړي دي چې د مصر پوست په ګاونډي هیواد لیبیا کې په څه ډول فعالیتونو کې ښکېل دی. ولسمشر عبدالفتاح السیسی د تورونو ردولو دا بیان پرون خپور کړ. محمد هادیه چې د لیبیا د فجر ډلې ویان دی خالي په ورځې ویلي دي چې په دې کې مصر او متحده عرب امارات لاس لري، خو د اماراتو لخوا په دې اړه سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. مشال خبرونه پای.
نن د پېښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ اخیستل کیږي او 102 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یورو 133 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي، 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. پاوند په 118 روپۍ 40 پیسې او 118 روپۍ او 50 پیسې. درهم په 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا نن پېښور او خواوشا سیمو کې د خال خال باران امکان دی او بنو کې به موسم ګرم او کوټه کې به وچوي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د شمالي وزیرستان کډوالو ته ویل شوې چې سکولونه دې زر تر زر خالی کړي.
نزدې مې بالکل نه دامین دلای ډېر پریشانی ده. نه مې بالکل نه دامین دلای دا من مې د خط په شګر دي بالکل نه مې لار کیږي.
بلخوا د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ د یو شمېر کلو اوسېدونکو ته د پوځ لخوا د دغه سیمو نه د وتلو وینا شوې ده. او دو پاکستان د الیکشن کمیشن یو پخوانی چارواکی ویلی په تیرو انتخاباتو کې په لویه پیمانه ټګی شوې ده.
چکه دته پته لګیدل چې یار بای داسې ایرېګولریټیز کیږي، انفیر کار کیږي، نو هغه وخت کې د ولی د پاکستان د یو شهري یا د یو امانتدار
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان به کورشي خلک چې د بنو او خاو شاسمو کې په سرکاري شمیرې تر مخه ټول په سناس سوار لس سو سکولونو کې میشتي وای. انتظامی ورته د ستمبر د لومړۍ نیټې نه وړاندې په هر صورت کې د سکولونو نه د وتلو ویل دي. دا کډوال وای په کرایو کورونه د نیولو وس نه لري او باید چې حکومت ورلاسه متبادل انتظام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال چې بنو ډومیل لکی مروت او خواوشا کې په سکولونو کې میشته دي ورته د انتظامیې له اړخه ویلي شوي چې د سپتمبر اوله نیټې نه وړاندې دې سکولونه په هر صورت خالی کړي. د انتظامیې د شمیرې تر مخه بنو ډومیل لکی مروت کې ټول سوارله سوا سکولونو کې کډوال پراته دي چې شمیره یې د شلو زرو وګړو نه هم زیاته ده. دغه کډوال وایي دولت ته ورته متبادل سا انتظام وکړي. او دوی نشي کولای چې په خپل کورونا پکرایا واخلي. د بنو په یو سکول کې میشته کډوالو کې یو مېرمن او یو بلا ماشوم وايي
نزدې مې په کول نه دامین دلای ډېر پریشانې ده یې نه مې په کول نه دامین دلی دی په شه په شه نه را په شه وخته چې دې سو غان نسی بل دې دا چین چین نسی بل دې بټری نه نسی زمن مې راخت په شه ګرځې بالکل نه مې لار کیږي نه وزیر صاحب همیش بیا ډېر خیر راته ډېر مې یو دیږي ډېر
نو مې یو سره دا په سکول چې مې واشه خو مشت خپل کړه یو دیږي نو غا مشت خپل کړه ډېر یو دیږي مې دلته کا ډېر غراتی لږ نه مش خو زاین نشته چې چیرې بيږي
لایک حسین وای د سکولونو نه وځي خو ورته د دولت سره متبادل تنظیم هم وکړي
مستر وتری مش په زیر کو بازار استلی بلای کوم د سکول ولاوی چې ته به تر سید غادر نه وځي په زیر مې سکول نه وځي او درکنی بارو بجې ټیم مدر کو سمجر کو کنه مش ته ایته وځي یا ونه مې بچی دي چې ته نه مشو مې بچی نه دی دا پیر نه کړم مې چې وا کمره په شیوی
میر کابل خان وای سهار نه تر ماشام پورې په کورونو پسې ګرځي خود الوړو کرایو کورونو کرایا نه لري سو لگ مهلت ته ورکړي چې ارزان بایا کورونا تلاش کړي
و میش سره وړم شومان دي او کورته چې میش ورشي کور خلیوي آی وی چې میش تا 3 لک روپیا اډوانس روکای دا اډوانس پیسې میش سره نشته نه دمره کړی مخه میش ویني میش دا غوړي چې میش سره د همدردی وشي چې میش لشکي میش ار گئی زو وځي نو ورنګ لکیم او چې کومه دوه دمل په دا وطن شګرځي او کینه غوړي او میش به چې کومه چې میش کینه ملاو شي میش خپل یو وځي
خو په چې خیمه ولا کوي زید میش تا ما چې کومه ترتیب جوړ کو
دا بنو نمبر 3 های سکول پرنسپل محمد قاسم وی در روان میاشت اول نیټه نه سکولونه خلاصول دي او انتظامیه نه دوی غوښتنه کړې چې کډوالو ته د متبادل مناسب بندوبست وکړي
سو 1514 سکولونه داسې دي چې هغه کې دا کډوال چې دی هغه بار دي دا مسله ده چې یکم نمون سکولونه شروع کیږي نه دا خالي کول غواړي او دې وای چې یاره موږ سره دومره پیسې نشته چې دا هیویلی ریټ کې کورونه دي چې دا موږ پکړی او خپل دې کې خپل کډه آباد کړو حکومت ته موږ ته چې دا ټینټ سیټي جوړا کی دې کیمپ نه علاوه نوګې ته موږ تک وړو غټ میگا پروجیکټ په کار کې چاغه دې مینی کیمپ هم دې کې هغه کې دې ته واشروم فیسیلیټیز وی فوډ فیسیلیټیز وی
کلامو چې په دې اړه بنو کې د حکومتي او فوزی چارواکو نه هم پوښتل نو دوی وی په سکولونو کې میشته ټولو کډوالو ته خیمه ورکول شروع کړي چې دوی چرته هم غواړي هلته ولاګوي او باقاعده لیست یا شمیره یا خسته چې د هرې کورنۍ شپږ کسانو په سر ورته خیمه ورکوي او که څوک کیمپ ته ځي نو هلته هم د دوی لپاره بندوبست شوی عمر دراز وزیر بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زو کورم ایجنسی ته چرته چې په د یو شمیر کلو اوسیدونکو کې اوسیدونکو ته امنیتی ځواکونو د سیمینا د کډ کولو وینا کړې ده ځای خلک وایي په داسې حال کې چې دوی په لنډ تنگ وخت کې د سیمینا بیکوره کیږي حکومتي او یا غیر حکومتي ادارې ورسره هم هیڅ مرسته نه کوي دغه کډوال اندېښمن دي چې د مرستو د نشتوالي له وجې به په راتلونکي کې دوی لا د نورو مشکلاتو سره مخ شي په دې اړه نور هارد د سیمینا زمون خبریال طارق اورک زیرا کوي
پوکور میجر سے کہ امنیتی زواکن لخوا د ویلے کی دوستا زایو سیدن کو خپل کڑے وستل پیل کڑے دی زای خلکو په خبره په ډان کلی کې د دې میاش په 10 منټه په امنیتی زواکن باندې د نامعلوم کسان لخوا برید د کې دوستا دوی ته د وټلو ویل شي ودی صوبیدار بنامه د ډان سیمینا به کور شي وي یو کس مشال لډیو ته ویل چې په خودت خېلو کې سلور مخصوص علاقې دی چې په هغه کې خلکو ته کورونا د پر خودل لپاره ویل شي ودی
یو د سری کا د کله لیست تقریبا 20 ګوډیو کا یوش ګوډی راغلی وو هغه کې آرمی وو او ملیشا وو او موږ ته اړه راغلو چې فورن ویری دي کې به فورن وځو په لیاري نور هو چې په لیار به نه تو خو زل نیر شو کړو کورونا خلکو زور وو بسل وو چې کا خان لر نه بوتلو وې مو لوې ټ کولو
د زیات کړه چې د خلکو دروتلو سلسله لا هم جاری ده د په خبره په دغه علاقو کې خودت خلونه علاوه د خیبر ایجنسی د میدان سیمه یوش مرکورانه هم اوسېږي د دا هم چې زیاتره د سیم متاثرین د تور وړی پلا ضلع ہنگو په طرف وتلی دي. د سیمې خلک وایي چې په وتلو کې ورسره چا هم مرسته نه دی کړې. سبز علی په نامه یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او زیاتوي چې که دوی سره زر تر زره مرسته ونه شوله نو د دوی ژوند متاثره کېدی شي. سیما کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی سره د متاثرینو ستونزو په اړه موږ چې کله خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي خو دوی به هغه وخت ورسره د مرستې لپاره مخکې کېږي کله چې د انتظامیې لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسي د انتظامیې مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره د خبرو کولو لپاره کنټرول روم سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لوډو ته دا وویل شول چې هغه مصروف دی او تاسو سره خبرې نشي کولی. د ضلع هنګو د ټل تحصیل سره په پوله خدت خیل سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکو ټینکرو باندې د وسلوالو په برید کې دوه تنه چې یو ډرایور او یو کلینډر وو وژل شوي دي او یو لاروی پکې ژوبل شوی دی. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه سمدستي د پیښې ځای ته رسیدلي او د وسلوالو پر ضد یې ځوابي کاروایي هم شروع کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د پیښور کارخانو مارکیټونو سره لګیدلې د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل په وزیرډنډ سیمه کې موټر سایکل سوارو وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل وړونکو ټینکرو باندې ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې دوه تنه، یو ډرایور او یو کلینډر ووژل شول چې د یو تعلق د خیبر زخخیلو سره دی او د بل تعلق د لکی مروت سیمې سره دی او یو ځایي تن هم کی معمولی جو بل شوی دی. دوی وای چې ټینکر ته هم زیان اړولای دی او په سلګونه لیټر تیل هم ترې بهیدل دي. د دغه پیښې په حق له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته وای ایجنټ سره
یې دغه کیسه ده چې نو په باسته دا دې نه برابرې دي
پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتی ځواکونه سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او د وسلوالو پر ضد یې ځوابي ډزې هم وکړې خو وسلوال په تیښته کامیاب شوي وو. دوی وای چې دغه سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د دغې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه نه ده اخیستې. د تیر زیارت په ورځ هم د جمرود په سور کمر سیمه کې وسلوالو د ناټو په ټینکرو باندې برید کړی وو او دوه تنه پکې وژل شوي وو او دوه ټینکر هم پکې سوځېدلي وو. همدارنګ څو ورځې وړاندې هم د جمرود په حوالداري چوک سیمه کې د ناټو ځواکونو د سامانونو په کنټینرو باندې په یو برید کې دوه تنه ډرایوران وژل شوي وو او په دا تیرو لسو ورځو کې په داسې پیښو کې خواوشا شپږ ډرایوران ووژل شول. کله چې مشال ریډیو د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود نه په دا تیرو څو ورځو کې د ناټو سپلای په ګاډو باندې د بریدونو د زیاتوالي د علت په حق له وپوښتل نو دوی وویل
وجه اکچولي دا ده چې زموږ نور سیچویشن ډېر ډیولپ شو، اکشن زیات شول، ډیپلایمنټ ډېر شو، هارد پرسو زیات دی، روزانه اسنه سره ریسټ کیږي، یو کس به ګیر کیږي، چاپېر شنارو کې درې څلور والا شیخ اسدال آلموست کار دی تر رسیدای شي اوس نن سبا. دې وجوهات نه بیا سړک چې کوم دی که نه روډ چې کوم دی ډېر ایزي کار دی. او روډ باندې هو بازار جوړ چې ډاډ ورته خامخا څوک لاږي کنه په دې نه چې نور واقعیت په بالکل ختم شول کنه دا څو دروازې ته ګیټ ته بم کې بدل او خپل ځای وو تخته ولو کنه چې
یا د دې ویچ په دیورستو کې د خیبر درې په لوی لار باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رصد وړونکو گاډو باندې بریدونه کم شوي وو، خو اوس په دې تیرو لس ورځو کې یو ځل بیا دغه لړۍ تیزه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره شپه خپل احتجاجي درنې ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی چیف جسټس، الیکشن کمیشن او نگران حکومت په مرسته په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي، نو باید هغه د خپل چوکۍ نه مستعفی شي او که چېرې استعفا نه ورکوي نو د دوی دغه احتجاج به دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی که نواز شریف په 40 ساعتو کې استعفا ورنکړه نو نن به بل اعلان وکړي. بیګا د پارلمان مخې ته د ازادۍ مارچ په نوم درنې تخپل وینا کې عمران خان وویل چې ملک کې انتشار نه بلکې د اولس حکمرانی غواړو. موجوده حکومت د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری، د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په مرسته په تیرو انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي وکړه. اوس نواز شریف د پلټنو نه یریږي. که حقیقت را برسېره شو نو د اولس په د بای درغلی ثابت شی. د عمران خان وینا وا
افضل خان نے بڑے بڑوں کا نام لے لیا ہے. کون کون؟
افضل خان د غټو غټو خلکو نمونه واغستل چې انتخاباتو کې شوی درغلو کې سوک سوک ککړ وو. نو نواز شریف د دې رستو تاسو را د استعفا نه ورکولو څه جواز دی؟ ته ستا حکومت د الیکشن کمیشن غړي او پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری ټول په درغلو کې شامل وو. اوس چې ترسو نواز شریف استعفا ورنکړي او په آزاد توګه پلټنې ونشي نو تر هغه پر اتلونکو ټول ټاکنو کې د برخي غستو سفیده نشتا. مونږ د نواز شریف نه غوښتنه کوو چې د افضل خان د انټرویو نه رستو په 40 ساعتو کې استعفا ورکړي. غنینن ماخام با زبل اعلان وکم.
عمران خان زیاته کړه چې زمونږ درنه بعد وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری وي او زه سرکاري افسرانو ته ویل غواړم چې د نواز شریف ناجایز حکم دې نه مني.
هم پیا جام سایډ کر سکتے ہیں، ہم شہروں کو بند کر سکتے ہیں.
مونږ پیا جام هړتل نه کولی شو، مونږ خارونه هم بندولی شو، مونږ پټول ملک کې هړتل نه کوي شو. مونږ به ادري ګنا او مو په دې غلط فهمه کې اوسه چې مونږ به پشا شو، مونږ به مخ په وړاندې ځو او ستا کنټینر مونږ نشي سارولې. زه د پاکستان ټولو سرکاري افسرانو ته دا ویل غواړم چې تاسو د نواز شریف غلامان نه یې چې ناجایزه مطالبې یې اومنه. تاسو د پاکستان د اولس نوکران یې او د دوی خدمت کول ستاسو کار دی.
د پاکستان تحریک انصاف د درنې تر څنګه د پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ په نوم سره هم درنه روانه ده او د یاد شوی ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری خپل پلویانو ته وویل چې زمونږ لخوا د مذاکراتو دروازې د اولې ورځې نه خلاصې دي او دا به همیشه خلاصې وي او په مذاکراتو کې د زند ذمہوار حکومت دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د روان سیاسي کرکیچ په اړه راځو یو بل رپورت ته. د الیکشن کمیشن یو پخوانی چارواکي تور لګولې چې د 2014 کال په عامه انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلې شوې دي او دا چې په دې کار کې د سیاسي ګوندونو سره سره ځینې ادارې هم شاملې وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د اتوار پورز ماسخوتن د بازي ټي وي چینلونو سره خصوصي خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن په خواني اډیشنل سیکرټري افضل خان وینا وا چې د 2014 کال په ټولټا کنو کې په لوی پیمانه ټګي شوې ده او د سر بد خلکو سیاسي نظام باندې اعتماد ختم شي. د افضل خان وینا وا چې د الیکشن کمیشن ممبران د سلورو سیاسي ګوندونو په خو خلګي دلی وو د زیاتوي
پورا پورا سیستم اسمه شامل هم اسمه کلپریټ سب سے بڑے
د کې ټول نظام شامل دي. تر ټولو اول پکې منګ مجرمان یو هر حلقه کې چې څومره لاس رسیدلې هغومره ټګي کړې ده. جسټس افتخار محمد چودھری، جسټس تصدق حسین جیلانی، ریاض کیانی، بعضی سیاسي پارټۍ وي ټول خپل خپل کار کړي. بیا چودھری نثار ته څنګه پته ده چې دومره وټونه ناقابل شناخت دي؟ خو زه وایم چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن ده چې دا زمونږ کار وو او فخر الدین جی ابراهیم له چې څه په کار وو هغه یې ونه کړ او سترګې یې پټې کړې وې.
فخرو بھائی کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے آنکھیں بند کی.
خو کله چې مشال ریډیو د پخوانی اډیشنل سیکرټری خبرې د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتی په وړاندې کیخوې، نو د اوې چې اوس افضل خان دا خبرې کوي نو د نتیجې نه مخکې یا سمدستي رستو یې ولې نه کولې؟ نو موړ زیاتوي
دا د دو د سرویس ذمہواری جوړه ده، دا د پروفیشنل ایتکس جوړې ده، دا پېښورانه اخلاقیات د دې چې کله د ته پته لګې ده چې یار بای دا سه ایرېګولریټیز کیږي، انفیر کار کیږي، نو هغه وخت کې د ولې د پاکستان د یو شهري یا د یو امانتدار په هیزه چې دغه او د سره یو امانت او د دې امانت ساتلو د پاکستان د خزانه نه تنخواه غستا، نو په هغه وخت کې د ولې داسې قسمه یو سټېټمنټ نو ورکو چې اوس هغه سټېټمنټ ورکړي؟ نو د افضل خان چې مونږ ورته دیتا وایي ټایم باټ خبرې په داسې صورت کې راځي، نو دا به د اور نورم بلوي په غیر دې چې دا اور مړ کی.
د اکبروتی په خبره اوس هم الیکشن کمیشن او سپریم کورټ له پکار دي چې د افضل خان د خبرو پرانا کې د ټولې معاملې پلټنی وکړي او د ذمہوارو خلکو په ضد کاروایی وکړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد. سروے
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونه دا خزینہ هنرمندانو فنی زیارتا یو ڈالے
دتی خوے گلابا یت زر سے گلابا
دا غلڑے با دوام لری خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای عمران خان او طاهر القادری د خپل غیر آئینی لارو لارې په پاکستان کې فیډریشن خرابول غواړي او که دا ځل یې دا فیډریشن خراب کړو نو بیا به یې په ډیر مشکل سره جوړوي. اڅکزی دا هم ویلي چې باید دغه مسله د خبرو د لارې هواره کړي. هغه د خبرې په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورته ورغلی و او دا تفصیلي رپورت راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د ګوند په ټوله سهیلي پښتونخوا کې د جمهوریت او آئین په حق او د هغو قوتونو پر ضد لاریونونه او جلسې کوي چې له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتېدو هڅه کوي. د محمود خان اڅکزی په خبره پاکستان نور د امریت او ګډوډۍ توان نه لري او که له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتولو هڅه وسونو دا به د پاکستان د فیډریشن د ماتولو هڅه وي او که داسې وسینو بیا به یې جوړېدل ډیر ګران سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو کارکون په حیث زه د دې آئین د دفاع لپاره ولاړ یم. دا جلا خبره ده چې له دې آئین سره زما پوره اختلاف دی او د انګریز له وخته بیا تر اوسه پورې موږ ټول متصل له یو بل سره اوسېږو. دې آئین موږ پښتنو ته تر اوسه پورې یوه صوبایي اسمبلی رانه کړه. موږ به که خدای کول د خپل وس مطابق که د هغه لپاره په موږ هر څومره لویه قرباني هم ورکول وي په هر صورت به د آئین دفاع کوو، د پارلیمان او جمهوری نظام دفاع وکوه او د 40 کروڑ خلکو په رایو به د مسخره کولو هیڅ چاته اجازه ورنکړو. محمود خان اڅکزی ویل د شمالي وزیرستان به کورسیوي خلک د ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ دي چې د په خبره د عادی ریاست بدبختی ده چې خلک له خپل سیمو کډه کړي او بیا یې هیڅ څوک هم پښتنه نه کوي. دا په دې ملک کې یو نوې اصطلاح عام شوې ده چې تاسو ټول له خپلې سیمې ووځئ او د دې هم درک نشته چې چیرې لاړ شئ. بس خپل څاروي او بودگان درسره یوسئ او خپل کورونه را خالی کړئ. موږ ستاسو په کورونو کې غله لټوو. محمود خان اڅکزی وویل هر څوک هغه که د پاکستان پوځ وي او که جاسوسي ادارې د ده په خبره که د عمران او طاهر القادری ملاتړ کوي نو دا یې له نواز شریف سره نه بلکې له دې ملک سره دښمني ده.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2130
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکی صافی اور دلی شے.
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدون کو د ماسپخین 2:30 بجې کیدون کی دي. سمون د همکار مجید بابر نه لړن خبرونه اورو.
په بنو کې د خیبر پختونخوا د تعلیم د څانګې چارواکو د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو. هغو زرګونو خلکو ته د هغو سکولونو د راتلونکي میاشتې تر بیا نیټې پورې خالي کولو ویلي دي چې دا مهال په دغو سکولونو کې میاشتې. د خیبر قبایلي سیمې په وزیر ګنډ سیمه کې نن د وسله والو لخوا د ناټو د تیلو په یو ټینکر شوي برید کې دوه ډرایوران وژل شوي. د پېښې پرتله وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په قورمه قبایلي سیمه کې ځنډول شوي د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور تنه مهم نن پیل شوی دی. بلخوا په باجوړ قبایلي سیمه کې هم دا ډول یو بل کمپاین پولیو د ضد د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو پیل شوی دی. د عوامي نېشن ګوند اسفندیار ولی د عوامي نېشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال ویلي دي چې موږ نه ازادۍ مارچ سره یو نه انقلاب مارچ سره بلکې موږ د جمهوریت سره یو. دغې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د مستقبل فیصله به د یادو سیمو ولس کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو روغتیايي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. د هند د مدهیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل د وجې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. ایران وایي پوځي ځواکونه یې پرون د اسرائیل هغه بې پیلټ جاسوسي الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حدود ته داخله شوې او د نتانز ایټمي مرکز ته یې نږدې پرواز کوو. تر اوسه پورې اسرائیل په دې څه نه دي ویلي. امریکا په شام کې د یو تختول شوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو پخلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوم وویل چې د تیو کورټس په نوم د امریکایي خبریال د القاعده شبکې سره تړلې وسله والې ډلې النصره یرغمل کړی و. یوه ورځ پس له هغې چې په لیبیا کې اسلامي وسله والو ډلو سره خاطره بستر نږدې د دوی په څنګهولو په نوم باندې ګوندي هېواد مصر تورن کړی دی. د مصر ولسمشر د وکیلونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوریدو. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې روانو درنو د مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات تر دې دمه د ځنډ ښکار دي. عمران خان د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه کوي خو حکومت دا مطالبه منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی. ادارې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو کې د جوډیشل کمیشن په جوړښت اتفاق کړی شوی دی خو تحریک انصاف د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د یوې میاشتې لپاره د استعفا ورکړي چې دا کمیشن بغیر د چا دباو نه خپلې پلټنې په صحیح توګه وکړي. ادارې لیکي چې په 14 اگست شروع شوي دا درنې نن داسې ځای ته رسېدلی دي چې واپسي صرف او صرف د بامقصده او ګټور مذاکراتو د لارې ممکن دی او دا خبرې اترې خپل مثبت انجام ته رسول صرف حکومت او احتجاج آج کون کو گندونو ذمہ واری نه ده بلکې د لړکی د ملک نورو سیاسي گندونو له هم خپل کردار لوبول پکار دی. جنگ و رسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې ملک کې سیاسي اړې غړې همدا شان جاری وو نو ډېری خرابې نتیجې راوتلې شي. نه صرف زمنګ بارانی او ملک دننه دښمنان د دې حالاتو نه ګټه پورته کولې شي بلکې آئینی نظام هم د سپیخ ښکار کېدې شي. نو دواړه غاړو لپکار دي چې د آئین په دایره کې دننه د اختلافاتو حل راوباسي چې دا بحران ختم شي. مشرق و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پاسپورت دفتر کې د زیات رش له وجې عمله چې د کوم مشکل
مشکلاتو سره مخ ده، نو داخله وزارت له دې طرف ته توجه ورکول پکار دی. ادارې لیکي چې نه صرف پیښور بلکې د خواوشا ځنې نورو ضلعو خلکو ته د پیښور دفتر نه پاسپورټونه جاری کیږي، خو دفتر کې د اضافي سهولیاتو سخت کمی دی چې له وجې پاسپورټ عملیې ته کار کولو کې مشکلات رامخېتوي. ادارې لیکي چې داخله وزارت له پکار دی چې د پیښور په پاسپورټ دفتر رش کمولو لپاره دې ګامونه پورته کړي او په یاد شوي دفتر کې دې نور کاونټرې جوړې کړي چې نه صرف په عملیې د کار بوج لږ کم شي، بلکې اولس په وخت خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورسپړنه. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د مهال په واسطه د مارشل لا نافذولو ضرورت نشته، ځکه چې عمران خان حکومت دومره کمزوري کړی چې په واسطه بغیر لس کولو په حکومت خپل ایجنډا منلی شي. بلخوا د الجزیره په ویبپاڼه په خبره شوې او مقاله کې راغلي په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومتونو د ثبات او اقتصاد د ښه کولو ډېرې ژمنې کړې وي، خو په هیواد کې د کرپشن له وجې دغه لا نه دي پوره شوي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د اصرار عالم مومن ناورو.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي د اگست 14 رهیسې د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د موجوده حکومت پر ضد احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. عمران د پاکستان د وزیر اعظم نو شریف د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. نوموړی تور لګوي چې نو شریف په وروستو انتخاباتو کې درغلي کړې. د ترکین صاحب تر امید ډېر کم کسان په درنه کې د ګډون لپاره راغلي دي او درنه هم منظمه نه ده بلکې ګډوډه ده. یو شپېته کلن عمران خان چې هر ورځ د پارلمان لودانې سره نږدې د کنټینر پر سر تاوده تاوده او جذباتي تقریرونه ورکوي، ملاتړی یې د اسلام آباد په کوڅو کې ودکېږي. په داسې حال کې چې عمران خان له موجوده حالته د وتو هنر او قدرت نه لري، نو نوموړی پارونکي تاکتیکونه استعمالوي او زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د عمران خان دغه تګلاره د دې هیواد کمزور جمهوریت له خطر سره مخامخولی شي. همداراز د نهې پورزو پوځو په پاکستان کې په روان سیاسي کړکیچ کې مداخله وکړه او په سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې په صبر او حکمت سره خپل منځي اختلافات ختم کړي. که څه هم په دغه بیان کې کومه دړکنه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په سیاسي طبقه کې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د پوځي کودتاو له اوږده تاریخه خبر دي. په اسلام آباد کې روانې احتجاجي ناستې په دې هیواد کې پوځي کودتا ته لار هوارولی شي. بلخوا د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخوا په افغانستان کې د راپورته شوې سیاسي بحران د ختمولو لپاره د لنجمنو ولسمشریو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش کولو وړاندیز جرأتمندانه ګام و، خو د قومي وحدت او حکومت جوړولو پریکړه مناسبه نه وه، ځکه چې له دې سره د انتخاباتو نتیجو ته زیان رسیږي او ولس ته به هم د منلو وړ نه وي. البته دا حقیقت ته چې له دې تړون سره به د ولسمشری دواړو کاندیدانو ته ګټه ورسیږي. کوم یو چې انتخابات وګټي هغه به ولسمشر او کوم چې یې بیلی هغه به چیف ایگزیکټیو وي. دغه تړون د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د انتظامی پر ګټه هم دی، ځکه چې له دې سره به په افغانستان کې د انتخاباتو وروستو راپورته شوی سیاسي کړکیچ ختم شي. همداراز امریکا به وکولی شي چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. البته د جولای پر 12 چې د کوم قسم د قومي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وښودل شوه او دا رنګ د اګست په 8 یې بیا کتنه وشوه، دغه حکومت د افغانانو د مسلو حلولو پر ځای د دوی ستونزې لا پسې زیاتولی شي. د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره په جوړ کړل شوي ګډ کمیشن کې لوړاندې درزونه راغلي دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز لیکي چې د عمران خان لخوا د پارلمان د ودانۍ مخې ته د 100 ورځو احتجاجي ناستې دغه هیواد ته هیڅ ګټه نه ده ورکړې، بلکې دغه هیواد کمزور اقتصاد او نازک جمهوري نظام نه ته نه پوره کېدونکي زیان رسوي. د دغه مقالې مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز کې لیکواله عائشه سروري لیکي چې د خیبر پښتونخوا ولس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته په صوبه کې د دې لپاره اکثریتي رای ورکړې وي چې هغه د کوم بدلون ذکر کوي چې په موجوده نظام کې دننه د موجودیت سره هغه بدلون راولي. د ورځپاڼې په خبره د عمران خان د پلویانو په نظر کې د هغه دمکي آمیز رویه د هغه یوه لویه خوبي ده، خو د هغو خلکو په نظر کې چې هغه سره اختلاف لري، د کرکټ د دې پخواني لوبغاړي دې رویې تر دا مهال د پاکستان کمزور اقتصاد ته 600 ارب روپۍ زیان رسولی دی. هغه جمهوریت یو نور هم کمزوری کړی دی چې وار له مخه د یو نازک صورتحال نه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر 100 ورځو پورې لاهور او اسلام آباد ښارونو کې د ژوند روزګار معطل کول او د دې په نتیجه کې د وزیر اعظم پر ضد ودرېدلو یوازې او یوازې د دغه هیواد پوځ مضبوط کړی دی. خو تر هر څه نه زیات دا فکر اوس هر چا سره دی چې د عمران خان د ازادۍ په نامه د لاریون انجام بسوي. د دې پوښتنې ځواب لکه څنګه چې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو سره نشته، همدغه ډول د هغه د ګوند مشران هم ناخبره ښکاري. د ورځپاڼې په خبره تر دا مهال نه خو د تحریک انصاف ګوند لخوا په پارلیمان کې کوم د اصلاحاتو بل وړاندې شوی دی، نه د تعلیم او صحت په برخو کې د حکومت نه کوم د اصلاحاتو غوښتنه شوې ده. او تر ټولو مهمه خبره ده چې د عمران خان ولس سره د زر او ارزان انصاف ورکولو کومه ژمنه وه، په هغه لړ کې هم دغه ګوند تر دا مهال څه نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په موضوع د 100 ورځو احتجاجي ناسته کول او په ټول هیواد کې سیاسي ګډوډي پیدا کول یو خود دغه هیواد د سیاسي روایتونو نه سرغړونه ده، او بل دا چې تر دا مهال عمران خان دا نه دي په ډاګه کړي چې دغه انتخابي اصلاحات به څنګه کیږي او پیل به د کومې نقطې نه وي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د 2014 کال په پارلیماني ټاکنو کې د عمران خان لخوا د درغلۍ تورونو سره نه خو په دغه هیواد کې کوم سیاسي ګوندونه متفق ښکاري او نه د دغه ټاکنو بهرني څارونکي. هغه یوازې تورونه هم لګوي او د فیصلې اختیاري هم ځان له پخپل اور کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی وه چې نن به د افغانستان د نوي ولسمشر نوم اعلانېدو، خو په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر سر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د لانجې له وجې د انتخاباتو نتیجې له ځنډ سره مخامخ شوې. دارنګ اوس په د ستمبر په 2مه د افغانستان نوی ولسمشر د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومن د رویټرز خبري ایجنس یو رپورټ وړاندې کوي.
په ریپورت کې راغلی دی د نوی افغان ولسمشر د لوړې پورته کولو نیټه ځکه ځنډول شوې چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د ټیمونو انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره دا فکر و چې کېدی شي د رایو د تفتیش روان بهیر تر ټاکلي وخت پورې بشپړ نشي. که چیرې د ستمبر په 2مه نیټه د افغانستان د نوي ولسمشر اعلان وشي، نو دغه ولسمشر به وکړی شي چې د ناټو هیوادونو له غونډې د ورځې مخکې حلف پورته کړي. په دغه غونډه کې به دا معلوم شي چې په روان کال کې له افغانستانه د زیاتره نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته به افغانستان ته څومره مرسته ترلاسه کیږي. د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا په مرسته د شوي لوزنامې پابندي او پر دواړو لازمه ده چې د رایو د تفتیش په بهیر کې به همکاري کوي او د قومي وحدت حکومت به جوړوي. د شاوخوا 8 ملیونو رایو د تفتیش موخه د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د ممکنه پراخه درغلیو په اړه اندېښنې له منځه وړل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویاند نور محمد نور ویلی دی دوی هڅه کوي چې زر تر زره د رایو د تفتیش بهیر سرته ورسوي. نور محمد زیاتوي تر 80% پورې د رایو تفتیش شوی دی، خو د په خبره د تر ټولو زیاتو لنجمنو رایو چڼول لا هم پاتې دي. د افغان ولسمشر احمد کرزي دفتر ویلي دي چې د انتخاباتي پروسې د بشپړ کېدو په بهیر کې د ځنډ له کبله د افغانانو روزمره ژوند او په خاصه توګه امنیت، اقتصاد او حکومتداري اغیزمن شوي. د ولسمشرۍ دفتر زیاتوي چې حامد کرزي د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ملاقات کې پر دواړو ټینګار وکړ چې د رایو د تفتیش په بهیر کې همکاري وکړي او چې څومره هم زر کېدی شي دغه پروسه سرته ورسوي. د جون په 14مه د ترسره شو انتخاباتو نتیجې ښایي چې ډاکټر اشرف غنی له خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو عبدالله دغه نتیجې نه مني او په خپل مخالف سیال تور لګوي چې په انتخاباتو کې یې ټګي کړي. خو اشرف غنی احمدزی او حامد کرزی دواړو دغه تورونه رد کړي دي. هیله څرګندېږي چې له موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی څخه به واک په سوله ییز ډول نوي ولسمشر ته وسپارل شي. کرزی چې له کال 2001 راهیسې په افغانستان کې د ولسمشری پر څوکۍ ناست دي، د دې هیواد د عین له مخې نشي کولی چې بیا د ولسمشری په ټاکنو کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې هر ورځ د پاکستان لاړخه د توپونو په لسکونو ګولې راوشتل کیږي. د چارواکو په وینا دوی د دې خبرې ثبوتونه هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د نوړاندې پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې افغان چارواکي دې ورته په دې اړه ثبوتونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې دواړه هیوادونه وخت نا وخت په یو بل د پولې پورې غاړو باندې د بریدونو تورونه لګوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال روح الله انوري ناورو.
د کونړ چارواکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبرې ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې دي او د شواهدو غوښتنه کړي. دوی وایي هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو په لزګونو ګولې راوشتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. والی وایي یوازې په روان لمریز کال کې د یادو بریدونو له وجې له لسو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
دغه مرمۍ ډېر روانې دي، کله سل کله یو نیم سل، 500 نو کمې نه، او تقریبا مو یو لس دولس کس شهیدان لرو، څلوېښت 500 پورې زخمیان لرو. دغه سې 2500 پورې کړې ده د انګام د ولسوالۍ د مربوطاتو نه، د شلتن نه، حتی د ګنګل باروګۍ دي ځینې دا خلک را کډوال شوي دي او په دې منطقو کې پراته دي. یعنې دغه ښکاره ثبوت دی.
هغه وایي که د شواهدو لیدو لپاره خپله د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز راضی او یا هم کومبل څوک را لیږي، دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وخی.
که ثبوت وړي نو د بازي مرمو هغه فجار نه شوی او چاودلې نه دي، نمونه په شکل اوس ما په دفتر کې پراته ده. یعنی که اوس د ستو حیات راشي درې ګونی حیات لکه په همیشه د پاره چیزی چې هغه کې متحده ایالات دی او پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي، که دغه درې ګونی حیات راشي مونږ به بوزو ساحه کې په خپل سترګو به وین. او دا څه خبره نه ده چې کله هغه وایي چې ثبوت پیدا کړم، مونږ چې ثبوت نشته، ثبوتونه شته ده. ګولې لګیدلې دي، خلک وال شوی دی، خلک زخمی شوی دی، خلک شهیدان شوی دی.
والی وای په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دی هغه ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي.
په دغه منطقو کې چې پراته دي، هغه پاکستانی طالبان دي او افغاني طالبان او که حتی د بعض نور ملکونو کې خال خیو نیمکسي، هغه زموږ په مقابل کې جنگي. لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه د سعودي، مونږ خدای اعتراض کوو چې دا د هغه خوان راوختي، د هغه خوان اکمال کیږي، مونږ سره جنگ کوي.
خاغلی جلاله وویل دوی به هیڅکله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرېنږدي، خو له خپل ګوندي هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. تیره شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوځ په دانګام، شیګل، مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو په لزګونو ډزې کړي چې یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ وستې دي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شول، حکومت اوران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار،
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلوچستان کې د بجلی د ادارې کیسکو کارکونکي وایي چې دوی په بیا بیا د امنیت له مسلو سره مخامخ کیږي. د دوی په خبرو کله د وسلوالو ډلو لاړه پر دوی بریدونه کیږي او کله د غیر قانوني ادارو لخوا د عام خلک سره سره عام خلک دوی هم وهي. بلې خوا ته د بجلی د ادارې چارواکي بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو امنیت په پام کې ساتي او په دغه اړه همیش امنیتي سرتیری له هغوی سره لیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبریال نیاز مساخیل ناورو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو روب ډویژن یونین جنرل سیکرټر خیر محمد په خبره د بلوچستان زیاتره سیمو کې د وابډا کارکونکو د امن او امان له ستونزې سره مخامخ دي.
د دشتګردی د بد امنی ته دا رسیدې دي چې موږ کارکونکي نه د وابډا د ریکوري لپاره چې موږ بلینګ له خلکو ځای اخلو هغه د امکاني موږ ترافي چې ور دلته باندې راځي دغه موږ د مجسریت په موجودګۍ کې موږ باندې پیرینګ وسوي دي چې شکر دې موږ د وابډا خلک نه زخمي یو رایګر په کې زخمي سو په کې معاملې جوړ وسو دغه نه په بار بار موږ خلک ول سوي دي موږ خلک زخمي سوي دي موږ ملګری غواسي هم دي.
خیر محمد په دغه اړه د هرنایي په سیمه کې یو څه موده مخکې رامنځته شوې پیښې حال راکوي په کوم کې چې د ده ملګرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دوبی له پنامه و یا د بل پنامه باندې تامله وسو د ارنای سلاین دی وسو دوی یاته وټ سرکټ لاین دی پرغه باندې دوی کار کوي ارته مخکې له مخه مسله خلګ ناس یو بل خواته په دوی باندې پایرینګ وکي هغه کې چې زموږ دی یو سړی دی د دوکې وسې دوی کوي هغه زخمي سوې او یو سړی زخمي سوې هم باید دوی بیا شهید کې بیا دغه ویډیو جاری کړه چې وا موږ له دادت په بډا خلک سره چې د بډا خلک ځی د خلک کار کوي نو موږ د دې د انجام بي دا دوه کسان بیا زموږ یو جوړ و دین ګل زرکون صاحب اور یو بل تاکړو د کڼ مترځيغه د 15 پرمیس دی اغوا کو نو خلک بیره خلاص وسو حکومت خو خاص دغه نو کې چې نه بیل غسو خاص موضوع ورکه.
یو بل کارکونکي محمود خان بیا وایي عام خلک هم له دوی سره ښه چلند نه کوي. د ده په خبره د خپل هم د خپل ورځني کار پر مهال سو سو واره وهل سوی او ډبول سوی دی.
سرکار له طرفه زموږ لیبر ته تحفظ نشته او قبایلی علاقه د پدې کې دا یو د کور د تار د پاره بم دی مړو سره بوراسه کوي بیا بیا کټه ته تار وړ خلک درته منظم سي د سرکار زخه د خلک نه رژي یا ترانسفارمر کټه دوه ته نه لکه یونایټیډ راته یونایټیډ سي د خلک.
په دغه اړه د کیسکو یو لړ رتبه چارواکی ایکسین غلام محمد کاکړ بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو له امنیت سره تړلې ستونزې همیش په پام کې ساتي.
موږ بیا مطلب دا دی چې کوم د لیویز ایریا یې موږ تحصیلدار له ورسو کوم چې د پولیس ایریا یې موږ د پولیس مدد واخلو مطلب چې چیرې موږ ته ضرورت وي موږ له مینانو ته ضرورت وي موږ بیا د هغو مدد اخلو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو کارکونکي وایي د دوی پر وړاندې د امنیت پیښې د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي. د دوی په خبره اوس خو د بجلی ټاوران په بمنو الوزول یو عام خبره ګرځېدلې ده ځکه خو د دوی په وینا د ستونزې پایدار او مستقل حل لټول پکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیو سمزو کورمه جنسی ته چرته چې زندبل شوه د پولیو ناروغي لپاره سلو ورځې مهم یو ځل بیا شروع شوه. د پولیو دغه مهم د دې میاشتې په 13 نیټه شروع کیدونکې و خو روغتیاي چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د یو سیاسي ګوند لخوا د احتجاجي ناستې لکبل دغه مهم تر یوې اونۍ پورې وزندبل شو. نور حال د طارق اورکزینا.
په قبایلی سیمه کور ایمرجنسی کې زنډول شوی د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ورځنی مهم یو ځل بیا شروع شو. په سیمه کې د پولیو د رابطې افسر محمد ادریس مشال لوډیو ته ویل چې مهم لپاره دوی ټولې تیاریانې مکمل کړې دي او زیاته کړه چې په مهم کې ورسره خلک تعاون وکړي.
291 ټول ټیمونه دي هغه په کور په کور به ګرځي نمو ټول خلکو ته د اپیل دي ټول پیرنټس ته هغه د خپل مشمون د ټیمونو ته روو بسي هغه ویکسینیشن وکي د دې کتره مشمون ته ویر کی د موهاري میاشته کې دوا وری کمپین کیږي د مودې لپاره ویر کوو چې د مشمون شلوالی نه باشي دا د کوم مشوم پات شي کترونه نو هغه ته د خطر دي چې هغه مشوم شال شي پنځو کول نه کام څه کوم مشمون وي.
د روغتیاي چارواکي په خبره دغه مهم به د دې میاشتې تر 28 نیټه پورې جاری وي چې د کوزي او منځني کور ایمرجنسی په 15 اتیا علاقو کې به د پنځو کالونو کم اویا زره ماشومانو ته د پولیو ساسکی به ورکول کیږي. ملک حاجی صوبات خان اورکزی په نامه یو ځای مشر مشال لوډیو ته وویل چې دا پولیو ساسکی زموږ د ماشومانو لپاره دی او زیاتوي چې موږ غواړو چې دغه ناروغي په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختم شي.
حکومت تر دې ډېر لوی خرچه کوي دا مهم کامیاب شي ځکه خده چې کوي سړی د شلوالی ګډوالی نه بچي نو دا ډېر لوی فائدہ دی ډېر لوی هغه دی نو بهتره خبره دا ده چې دا خلک د دې مهم کې حصہ واخلي او خپل بچیو ته کتری ویر
واضح دی چې د پولیو دغه مهم د دې میاش په 13 منټه شروع کیدونکو و خو روغتیایي چارواکي محمد ادریس وای چې په اسلام آباد کې د یوې سیاسي ګوند لخوا احتجاجي ناشته لکبله دغه مهم تر یوې اونې پورې وزنډول شو.
دا هم منصوبه وا په 13 تاریخ باندې په 13 پیر باندې نو چونکہ اسلام آباد کے آغاز کے جلسے جلوس نو آگے دواج اویک سین مت پر ٹائم روانہ رسے لو کوار میں لیا رے ٹولے باندھ دے نو مو مشران دا فیصلہ وکلا لسی وافتہ ودا کمپین مو رس تک ہوندی دواج مو سپین ز وشتم نہ شروع کلا لو اس مت سر ور رسی دل
د صحت محکمہ دے پاڑے تر مخا پ جولائی میاش کے پنزن نوی د پولیو مرس کے سنا مخ تا درات لو رستا پ ملک دے دے کال د غشمیرا یوسل سلور تر رسی دل دا چ پ دے کے در اویا کی سنا یوازے پ کبالی سمو کی دی تاریخ رکھ زے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
کایبه خواته وسوال د پولیو خلاف د ساس کور کولو د کمپاین مخالفت کوي. نو بلې خواته د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ځینو موکو د ساس کیه ویکسین د ګرمۍ لوجې خراب شو بیا اثر نه کوي. دغه وجه ده چې پاکستان کې په دې وروستیو کې یو وار بیا د پولیو رنز کې سونه زیات شوې دي. په دې اړه تفصیلي رپورت د مشال ریډیو د خبريال شبیر احمد جان ناورو.
د ای پی ای یا د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امجد مشال لیډو ته ویل چې د پولیو په خوریدو کې یو غټه وجه دا هم ده چې کم اهلکاران د پولیو د اساس کې ماشومانو ته ورکوي هغه دغه ویکسینو یا د دارو د خاص ټمپریچر یا حرارت چې کم دغه دارو ته پکار وي د هغه خیال نه ساتي او د هغه لوجه په ګرمۍ کې دغه ویکسین یا د دې اثر ختم یا ایکسپایر شي نو هغه کبه ماشومان اوخري نو اثر نه لري. دوی زیاته کړه چې د هر یو کمپاین وړاندې پولیو ساس کې ورکونکو ټول اهلکاران ته هدایت او ټریننګ هم ورکړل کیږي خو بیا هم ځینې اهلکاران د دې پام ونه لري.
هر کمپین نمخ کې د ټریننګ ورکړل کیږي شي ایر انچارج ته ورکړل کیږي شي ټیم ته ورکړل کیږي شي خو هغه کې لکه بیا لکه تاسو خبره دي د کوډ چین څونه شي کته لکه د دې وی وی ایم یې رمنټین نشي صحیح کینه الان کې پوره د کوډ چین هم د اور دی ویکسین کې دی رمنټ دی.
بل خو هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه نه مو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې بالکل دغه شانتی کې سونه دوی ته مخه تراغلی دي او دوی په دې لړ کې کوټلې ګامونه هم پورته کړی دي او چې کوم اهلکاران دې کې کړل دي هغه په ځدی کاروي کړی ده او راتلونکو کې هم دغه اړخته دوی خصوصي پاملرنه کړی ده او د ای پی ای چې کوم مانیټرینګ ټیمونه دي هغه به د دې کتنه کوي او چې کوم ځای کې هم اهلکاران په دې کې کړو نو د هغه په ځد به کاروي کولی شي.
موږ تاسو دا وایو چې موږ ټیمز مانیټر کیم لګیا دي زموږ ډیر خیر ډایرکټر دي ماشاالله ډیر رونس تکړه سره هغه را دي هډ دین سبا لیډ کوي او خپل ته کسان سسپند کړی دي خلاف انکوائری چاغی اگر ٹمپریچر راغی مینٹین نہ کو لگیا ہو کو کم زے کی داسی مون متا اس اپیلی ریکویسٹ چاتا سم سر شیئر کے چھ مون پاگی مان فردر فوری ایکشن اخ بہرحال مون مانیٹر کو مطلب 100% بہ یوز ہے کر سے پرفیکٹ نہیں خام خبر کمزوری خو چھ کم زے کی کمزوری ہے مون تو سو پگوت کی نو زمون ٹیم بہ فوری ایکشن علی انشاءاللہ
یا دونه ولدا چیروان کال پ پاکستان کے د پولیو یو سل پنزل لس کی سونه مخ تراغلی ری چ د ٹول زیات پکے قبائلی سمو او خیبر پختونخوا کیری چ د پنزو اتیانہ ہم سیوا دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
شمازی گرے کو نور خو پہ خبر گل گل پہ خبر پہ خبر ستا سدے جانانا پہ خبر ستا سدے جانانا چون خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر گل گل پہ خبر سدے جانانا بے خبر ستا سدے جانانا رجوے خپل ارمان
سترگی بیرت زو تاسو پرنگونو کی خمار خمار پلی گلرمان او خود دعا تاسو تا کهو زان تخیری کهو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستاسو دے جانانا پی خبر ستاسو دے جانانا سودایان گرزو تاسو پزان لو بیو کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگستا سو کسی کہو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سو دے جانانا پی خبر ستا سو دے جانانا فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگتا اخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغلستر کی تخت بزڑنا تاسو کوے سیل منتل وسیع وسوسی کو نور خو پی خبر